درنو دوستانو ستړي مشي وخت ته بجې شوې. زه اجمل ان په یو بل خبرونه کې د ساتي رادیو ستاسو هرکلی کوم. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د ورستیو بریدونو مسؤول بللې او خبرداري ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې را نشي. تا دا د خبرونه مهمه موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه لرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونه ته. دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ویلي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې داعش یا خراسان دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو بریدونو کې لاس درلود. ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو له ایران غوښتي چې د ژورنالیستانو پرله پسې نیونې دې پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا د متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د ورستیو بریدونو مسؤول بللې او خبرداري ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې را نشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلي د متحده ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې د داعش خراسان څانګې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. د خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو د غره شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او افغانان وو نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څانګې همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداري ورکړې چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. خغلی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان وکړ. ویل طالبان په یو ډول نه یو ډول له وروستیو بریدونو سره تړاو لري. وسلوالو طالبانو د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د پرله پسې بریدونو مسولیت اخیستی. ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام دا ډول خونړیو بریدونو لپاره چتر او زمینه برابره کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان فعالانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پوښتنې وړ بللې. ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. د ناټو د پوځي کمیټې مسؤول د برتانیا هوایي مارشال ستیوارت پیچ پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشو دا څرګندونه وکړي. ښاغلی پیچ له بروکسل څخه په دې ویډیوي خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تشدد وروستۍ پیښې وغندلې.
Afghanistan has been brought back tragically into focus this week and we condemn the attack.
خغلی پیشوایی د افغانستان ته په خوشینه سره روانه ونی بیا پام وا وخت موږ پر روغتیاي مرکزونو د دې ونی حمله غندو. د افغانستان امنیتی حالت حساس دی، خو بیا هم موږ په محتاطانه خوشبینی سره د بین الافغانی خبرو ځینې حسون کې نخې وینو چې د افغانستان د خلکو لپاره د سیاسي هواري نخې دي. ناټو له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې، خو په عین حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو او د بین الافغانی خبرو د زر تر زر پایل پراتیا هم ټینګار کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې خپور شوی دی. کابلوف د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه دراوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پایل امر وکړ، ویل دا اقدام به د بین الافغاني خبرو پر لور د حرکت مخه ونیسي. دا شاین کلی اردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د څلور وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. د 209 هم شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دا برید پرون ماسپخین شبه.
یک ضربه هوایی بالای موقع تهرس افغانای طالب در منطقه خاناباد ولسوالی چهار
دی وای د چاربولک ولسوالی په خاناباد سیمه کې د ترهګرو طالبانو پر سنگرونو یو هوایی گذار هغه محل وشو چې د غختل هلته تروریستي فعالیتونه وکړي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې عادت سن دی ویلي. لا ازادي رادیو نا خبرونه اوري. د رسنیو د ازادۍ څارون کډلو پر ایران غکړی چې د رسنیو د کارکونکو لپاره پسې نیونو څخه پاتې روس چې د کرونا وبا خبره شوې لاس واخلي. د غوښتنه وروسته لاغه کیږي چې یو سیمهیز خبریال د تهران په یوین زندان کې د حبس اتلس میاشتنۍ دوره پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته لدې چې د 2013 کال په یو جنایي قضیه کې د استناف غوښتنه یې رد شوه تېرونه پیل شوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسائل ساری وای د فاتحي قضیه له هغه مرکه پیل شو چې نوموړي له بي بي سي سره کړی و. د بي سرحد خبري اعلان ټولنې پرون وویل سره لدې چې ایران په زندانونو کې ډیر خلک په کووید 19 ناروغي اخته شوي. ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استي. تاسو له ازادي رادیو خبرونه اورئ. دا مونټینګرو پولیس وایي چې د پنځشنبه په شپه شپېته موترزان لنخته ورسته نیول شوی. موترزانو د سربیا د اورتودوکس کلیسا د اتو روحاني شخصیتونو د خوشکېدو غوښتنه کوله. دا کسان په دې تور نیول شوی چې د مذهبي مراسم جوړ کړي و ځکه چې د کرونا وایرس له کبله د ټولنو جوړول ممنوع اعلان شوی. پولیسو د چهارشنبه د ورځې په شپه په نیکسچ او پلیجویلا خارګوټو کې د اعتراضونو د تیتو پر کول لپاره د وخکی بهون کې غاز او د بیسدکونکو په منځخه کار واخیست. پولیسو په یو بیان کې ویل چې د خطو پترس کې یو ویش پولیس هم ټپیان شوی چې یو پکې په روغتون کې بستر شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له ملي دفاعي ځواکونو غوښتي چې وسلوالو طالبانو ته د خپل ځواک ور وښیي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د دوی ارزونې ښیي چې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش خراسان څانګې کړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د اروپا عالی محکمې هنګري په یوه سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته ده د افغان او ایراني کډوالو په ساتلو سره د اروپایي ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړی. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو تازه حال هم درکو. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. وروستیو نامنیو په افغانستان کې د سولې فرصت ته څننګونې راپېښې کړي په دې اړه به یو تفصیلي رپورټ در واورو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جنایي پېښې او هدفي وژنې زیاتې شوې. په دې موضوع له هلمند څخه رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. دا آزاد رادیو ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول بللی او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانه شي. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره شپه په دې اړه پر خپل ټویټر وویل د متحده ایالاتو حکومت ارزونه کړې چې داعش خراسان دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. د ښاغلي خلیلزاد په وینا داعش پر ولسی خلکو دغه را شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څانګې همدارس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقه یي شخړې په افغانستان کې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر دا هم ویلي چې د داعش تام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نه دي پاتې. افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. ښاغلي خلیلزاد دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان وکړ او ویې ویل په یو ډول نه یو ډول له وروستیو بریدونو سره طالبان تړاو لري. وسلوالو طالبانو د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرد رد کړي. خو افغان چارواکو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغان فعالانو د طالبان لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د دا ډول خونړیو بریدونو لپاره زمینه برابرونکي بللي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پوښتنې وړ بللي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا د هیواد دفاعي ځواکونه وغوښتل چې وسلوالو طالبانو ته د خپل ځواک ورمخي. د رواني اونۍ له دریو خونړیو حملو وروسته دا دویم ځل دی چې افغان ولسمشر طالبانو ته د جګړې د تودولو خبرداری ورکوي. خو ښاغلي غنی پرون افغان کومنډو ځواکونو ته د وینا پر مهال د سولې لپاره هم د حکومت پر شمنه ټینګار وکړ. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
په کابل، ننګرهار او پکتیا کې د دې اونۍ له خونړیو حملو وروسته چې لسګونه کسان په کیمره او ټپیان شول، ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا افغان ځواکونو ته امر وکړ چې خپلې تورې له تیکې راوباسي او د طالبانو پر ضد جګړه توده کړي. ښاغلی غنی پرون د غوی په 15مه په کابل کې د ځانګړو عملیاتو د کومانډو په قولي اردو کې د وینا پر مهال له ملي دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د هیواد دښمنانو ته خپل قوت ور وښیي.
امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهان شمشیرتان از غلاف بکشید. روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان را ببینه.
د فبروری په پای کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته د لنډې مودې لپاره د افغانستان په جګړو کې کموالی راغی، خو د دې موافقې له مخې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د پروسې او د پسرلي له پیل سره سم طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ. طالبانو د سه شنبې په ورځ د کابل په دشت برچي سیمه کې پر یوه زیږنتون او د ننګرهار ولایت په خیوې ولسوالۍ کې د یوې جنازې پر مراسمو په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. خو افغان حکومت د دواړو حملو پړه پر طالبانو واچوله او ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ د فعال دفاعي حالت پای ته رسېدل اعلان کړل. پرون د پنجشنبې په ورځ په ګردیز ښار کې پوځي محکمې او مستوفیت ته څیرمه موټر بم حمله وشوه چې مسؤلیت طالبانو ومنه. طالبانو په یو بیان کې وویل چې دا حمله د حکومت د اعلان په غبرګون کې کړې ده. ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې له یوې خوا طالبانو ته د سختو حملو خبرداری ورکړ او له بلې خوا یو ځل بیا د سولې په برخه کې د حکومت پر ژمنه ټینګار وکړ.
زور توایم نام نیجنه دلتا گوره در طول زمریان دی در طول آماده دی چه زمری گونده دو چیم دی. اما هدف ما ایجاد شرایط بر صلح است. ما از صلح پس نمیم. دام هدف ده.
ځینې څارونکي او له هغې ډلې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي د جګړو وروستۍ څپې افغان حکومت دې ته اړ کړی دی چې د وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات اعلان کړي. ښاغلی اتمر سپارښتنه کوي چې حکومت دې دا ستونزه له خپلو نړیوالو متحدانو سره شریکه کړي.
زه فکر کوم د افغانستان رهبري باید خپل ستراتیژیک دوستانو سره او ستراتیژیک انډیوالانو سره او ناټو سره دا خبره واضح کړي چې موږ د دغه حالت ادامې ته تیار نه یو.
ښاغلی اتمر وایي سره له دې چې حکومت او طالبانو د دوهې له موافقې وروسته د بندیانو د تبادلې بهیر پیل کړ، خو وروستۍ حملې ښیي چې طالبان له امریکا سره د سولې تړون ته ډېر ژمن نه دي. که څه هم طالبانو د کابل د حمله په غبرګون کې وویل چې دا حمله داعش ډلې د افغان حکومت د استخباراتو په مرسته کړې، خو په افغانستان کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت الله اعظمي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په هغو حملو کې چې مسؤلیت یې داعش منلی دی هم د طالبانو د اړوندې حقاني شبکې سخت دریځې لاس لري.
د افغانستان وروستیو نامنیو او د تاوتریخوالي زیاتیدو په افغانستان کې د سولې د رامنځته شوي نازک فرصت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په لویو ښارونو کې له څه باندې دوو میاشتو نسبي آرامۍ وروسته پرون سهار ګردیز ښار کې زورور موټري بمي برید وشو. پوځیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر دې دوه ورځې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ حملې وشوې. دا چې دا تاوتریخوالی په څه معنا دی او پر اوسنیو حالاتو څه اغېز کولی شي، اسدالله لودین له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او دا ریپورټ چمتو کړی.
دوه ورځې وړاندې افغان حکومت خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. طالبانو هم ورته په جواب کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو ګواښ وکړ. افغان حکومت وروسته له هغه تعرضي حالات غوره کړ چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون او ننګرهار کې پر جنازې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیان ووژل او ټپیان کړل. طالبانو په بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ او کورنیو چارو وزارت د دواړو بریدونو مسؤل طالبان وبلل او ویل دې ډول بریدونو ته طالبانو زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال څېړونکی حکمت الله اعظمي هم وایي د داعش په نوم شوو بریدونو کې د حقانی شبکې سخت دریځې لاس لري.
دوی د داعش سره په دوه ډول کار کوي، یو هغه افراد دي چې د طالبانو په صفوف کې دي، مشرتابه یې دي، هغوی د خپل ګروپ ډلې سره پاتې دي، مګر د داعش سره همکاري کوي. نه تنها داعش سره بلکې حق لشکر طیبه او لشکر جنگوي القاعده د دې سره کار کوي چې په ګډه باندې حملې مخته یوسي او بیا اجازه داعش ترکیې چې دی مسئولیت په غاړه واخلي، چون چې دا ډله مخکې نه مخکې شتون لري او مشهوره ده په دا خاطر باندې. بل تعداد دي چې د حقانی شبکې غړي دي چې هغه خپل د مشرتابه په مشوره باندې خپل ډله پرېښې ده او د داعش په صفوف کې جنګیږي.
ښاغلی اعظمي وایي طالبانو ته د ملامتیا یوه ګوته دا هم نیول کېدای شي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې داعش سر راپورته کړی. په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او پوځي کارپوه امین الله حبیبي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی په هر نوم چې وي د سولې بهیر زیانمنوي. ښاغلی حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د خلکو د فشار له کبله تعرضي حالت خپل کړ، ځکه د ده په ټکو طالبانو د سولې له غوښتنې سره هممهاله تاوتریخوالی هم زیات کړی و.
انتظار داده هم د حکومت لخوا او هم د طالبان لخوا چې دا تاوتریخوالی کم کی او د طالبان لخوا انتظار داده چې که غوالي چې د سولې پروسه مخ ته ولال شي، دوی نشي کولای چې د یو خوا سولې وغواړي او د بل خوا نظامی فشارونه زیات کړي. د طالبان لخوا انتظار داده چې دوی باید فعال نورو گروپونو چې غواړي دا تاوتریخوالی یا تروریستي حملاتو که په ښارونو کې دي که په بل ځایو کې دي زیاتوي، دوی ته باید اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا په دا معنا دی چې د یو خوا دوی غواړي چې وجنګېږي او د بل خوا سوله وغواړي، او دا د ټولو سولې پروسې مختل کوي.
په کابل کې پر یو زیږنتون د لایز برید د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو غبرګون هم پارولی او دا برید وحشیانه بللی دی. له دې ډلې په افغانستان کې د جرمني سفیر پیترو پروګل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا کافی نه دی چې طالبان د بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د ده په ټکو طالبان باید د ترهګرو په وړاندې ودرېږي او د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل او ننګرهار له وروستیو بریدونو وروسته وویل افغان حکومت او طالبان باید په ګډه د هغه دښمن په وړاندې ودرېږي چې دا بریدونه یې ترسره کړي. په جرمني کې د پارلمان غړی او د افغانستان د چارو کتونکی ډاکټر نعیم وردګ وایي د افغانستان جګړه نړیوال اړخ لري چې امریکا، روسیا او چین مهم لوبغاړي دي.
بین المللي او ملي تروریزم چې کیږي خپل سر نه کیږي، دا یو منبع لري او دا یو منشه لري. زما په نظر دي دو منشه هم امریکایان دي، تر څو چې بونه غوړ امریکایان په افغانستان کې به یو بم هم ونه چوي او یو بم به هم د خلکو په ضد استعمال نشي. موږ په دې متیقن یو چې دا خبرې هم په لیبیا کې وي، هم په عراق کې، هم په سوریه کې، او هم په هغه وخت کې شوروي ړنګ شو د شوروي په جمهوریتونو کې وي، لکه په چشنیا کې، داګستان کې، کازان په نغرزویو کې. دغه ټول رهبري شوي انفجارات دي، دغه ټول رهبري شوي پروسی دي چې کیږي.
ښاغلی منګل وایي تر هغو چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه یو خلو نشي، د هیواد کې سوله نشي راتلای. کله یو لوري حکومت او د نظر خاوندان طالبان ګرم بولي، خو طالبان بیا پر افغان حکومت تور پوري کوي چې د دوی او امریکا د سولې د هوکړې عملي کېدو ته خنډونه رامنځته کوي. طالبان وایي که دغه موافقه پلی او حکومت د دوی 15,000 زندانیان آزاد کړي، نو بین الافغاني خبرې به پیل چې ورسره به سولې او اوربان ته لار هواره شي. خو دا هغه هیلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو اوسنیو جګړه ایزو دریزونو ته په کتو اوږده لار ورته پاتې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بلخوا په افغانستان کې وروستیو ناندرو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې هغه پلان چې غواړي له افغانستان نه خپل سرتیری وباسي له ګواښو خطر سره مخ کړی دی. په دې اړه به له فریبا ظاهر نور تفصیل واورو.
څلور سرچینې چې یو امریکایي چارواکی، یو د کانګرس سلاکار، یو اروپایي ډیپلوماټ او یو د افغانستان د حکومت پخوانی چارواکی پکې شامل دي، د نومونو د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ویلي چې په افغانستان کې وروستیو بریدونو د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا هڅې له نویو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د سې شنبې د ورځې په بریدونو کې یو یې د پلازمېنې کابل په ختیځ کې پر یو ملکي روغتون وسو، څلورویشتنه ملکیان پکې وژل شول، او د ننګرهار په شوي ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو یو ځانمرګي برید دو دېرشتنه ملکیان ووژل. په دواړو بریدونو کې تر سلو ډېر کسان ټپیان شول. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې د وسلوالو ډلو پر وړاندې چې طالبان هم پکې راځي، د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغان ولسمشر نوې پریکړه کولای سي د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې پر تړون منفي اغیز وکړي. د دغه چارواکي په خبره طالبان احتمالا هیڅکله له افغان حکومت سره د سولې غوښتونکي نه ول، او د ولسمشر تازه فرمان چې د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه یې ورکړ، یوه داسې پلمه کېدای سي چې د طالبانو ډله له امریکا سره د سولې تړون ته ژمنه پاتې نسي. دغه امریکایي چارواکی ټینګار کوي چې د کابل برید د طالبانو ډلې د بریدونو تاکتیکونو ته ورته نه وو. نوموړي دغه راز رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن لا هم په پام کې نه لري چې په افغانستان کې خپل سرتیری له 1200 څخه 1600 ته راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې له طالبانو سره د سولې خبرو مشري کوله او هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې، خو د امریکا د کانګرس یو سلاکار رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې که د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت تهاجمي بریدونه دوام وکړي، د دواړو لورو ترمنځ د سولې توافق به ستونزمن سي. د نوموړي په خبره په دې شرایطو کې د امریکا له لوري د ځواکونو کمول هم عملي نه ښکاري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په اوسنی وضعیت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې تړون له منځه تلو اندېښنه شته، وویل چې د افغانستان خلک باید پر امریکایي ځواکونو د اتکا پر ځای په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي خوشحال خلیل هم په دې باور دی چې پر طالبانو د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو پیل کولای سي د واشنگټن او کابل ترمنځ لانجې راپورته کړي. نو موږ ازادي رادیو ته وویل
اعلامیه پامپیو معلوم میشه و اعلامیه خلیزاد معلوم میشه که با این تصمیم حکومت افغانستان امریکا موافق نیست.
دیوی د پامپیو او خلیلزاد له اعلامیه ورشکاره ده چې د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغانستان د حکومت له پریکړې سره موافق نه دي. امریکا له طالبانو سره د تړون د خوندیتوب په هڅه کې ده، او له بل لوري امریکا د افغان ځواکونو تمویلونکی هیواد هم دی، او که امریکا پر خپل دریځ ودرېږي او پر اساس طالبان په رسمیت وپیژني، دا په دې معنا ده چې د افغانستان وضعیت به ښه نه وي او د امریکا او کابل په اړیکو کې به لانجې رامنځته شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک شو چې په هغه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار شوی، خو د یاد تړون د لاسلیک سره سره افغانستان د تاوتریخوالي د ډېرېدو شاهد دی. د افغانستان یو پخوانی لوړپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په کابل او ننګرهار کې د سې شنبې د ورځې بریدونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لپاره یو فرصت برابر کړ چې په یو ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون سره خپل مخالفت څرګند کړي، ځکه د دغه چارواکي په خبره افغان ولسمشر له لویه سره د دوهې تړون ته د ده د حکومت پر وړاندې د یوه ګواښ په سترګه کتل. بلخوا یو کابل میشتي اروپایي ډیپلومات د کابل او ننګرهار تر بریدونو وروسته د خلکو د غصې په پام کې نیولو سره د ولسمشر غني دریځ معقول بولي، خو د هغه په خبره اوس دا پریکړه په امریکا پورې اړه لري چې آیا په دې بریدونو کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي که څنګه. د دغه ډیپلومات په خبره چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل، نومې رویټرز خبري اژانس ته واخیستل سي، په هغه صورت کې چې امریکایان له طالبانو سره په جګړې کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، نو د واشنگټن او طالبانو ترمنځ تړون به خامخا له منځه ولاړ سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دوستانو په افغانستان کې مو د وسلوالو فعالیتونو جګړو په اړه رپورټونه واوریدل، خدای وازی څه نه دي چې د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی. جنایي او جرمی پیخی د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې هر ورځ د افغانانو ژوند ګواښي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې. که څه هم د هلمند چارواکي په دې برخه کې لاسته راوړنې لري او د ګڼو پیښو مخه نیولې، خو نږدې هر ورځ په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښو ترڅنګ د ترور او قتل یوه پیښه کیږي. په اړه یې له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
کته هم د ستونزو کلونه کېږي چې نه د حل سوې، خو د روژې په میاشت کې په لشکرګاه کې د غلا او جنایي پیښو ترڅنګ هدفي وژنې مخینه نه لري او د دې ښار اوسیدونکي سرګردانه کړي دي. د لشکرګاه نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي غله په مقرره ډول په وسلوالو غلاوو او شکونو لاس پوره کوي، خو د پولیسو او مسلمانو لخوا یې یو هم نه نیول کېږي.
په ښار کې اوسنی وضعیت که وګورو، تېرې یوې میاشتې راهیسې بد وضعیت کې دی. هره ورځ دلته د ترور پېښې، د غلاو پېښې په واقعیت سره که وایو، خلک د امن احساس نه کوي. څوک چې د کور راوځي هغه بیرته تر کوره چې ځي دغه احساس نه کوي چې زه به څه ډول ورسېږم. نو خلک واقعیت په واقعیا اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې باید دغه وضعیت تغیر وکړي.
نوم یې عبدالخالق دی. په لشکرګاه ښار کې وضعیت ډېر خراب دی. دغه نن سارم یو ترور سوی دی، چوک په چوک پولیس هم ولاړ دي. بیا هم مخنیوی نه کېږي په ښار کې ترورونه ډېر سوی.
وضعیت په ښار کې ډېر خراب دی. زه هره ورځ چې د کور راوځم زما مخ ته څوک ترورېږي. د دې لاره اصلا باید د امنیتي ځواکونه دا رقم نه وي. اوس زه پر هر چوک باندې ګورم مخه عسکر قرار ناست دي.
په ځینو دغه وروستیو ترورستي پیښو کې نظامي کسان وژل کېږي، خو په بعضو هغو کې چې ملکي کسان او عادي دوکانداران وژل کېږي خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال خلیل جواد وایي وسلوال طالبانو پر کمربندي سیمه ماته خوړلې ده، ځکه نو په ښار کې پر ترورستي بریدونو او ګډوډیو زور اچوي. ښاغلي جواد ازادي راډیو ته وویل پولیس توانېدلې دي چې په تېرو دوو میاشتو کې د درو شپېته جنایي پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
جرایم جنایی 63 مورد داشتیم که از جمله 63 مورد 58 مورد از این فایلش دستگیر شده و 5 موردش فعلا تحت کشف پلیس قرار دارد. اعمال غیر قانونی پلیس و اخاذی که پلیس در بعضی جاهات انجام داده، 12 تن از افراد از منصوبین پلیس دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده. تعداد 23 میل سلاح و 33 اراده وسایت و 11 وسایل استخباراتی مخابراتی به دست پلیس افتاد.
کمانډان که څه هم د تروریستي پیښو او غلاو د کیک شمیرې ونه ویل، خو د پولیسو وی سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته ول د روژې د میاشتې د پیل تر اوسه لاستانه چې نظامیان او ملکی کسان دی وژل سوي دی او تر ډیر ډیر وسلوال غلاوي سوي دی چې د 15 وسلن عاملونو په لولې پولیس نه دی توانېدلی. د هلمند والی وایي د ولایت په نظامی شورا کې د ټولو امنیتي مسولینو په وړاندې پریکړه شوې ده چې که په کوم اوزه کې تروریستي پیښه وسی او یا د امنیتي مسولینو څوک په غفلت تورن سي د دندې په لیر کېږي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول تر دې پریکړې وروسته په تروریستو او جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
منګه د ښار د امنیت لپاره همدانن هم خبرې وکړلې. دوی به امنیتي او دفاعي ځواکونه ماته بیا ډاډ راکړ، خو تروریستي فعالیتونه د پخوانه کتاسې ولیدې کاهش پیدا کړی کم سوی دی. او اوس هم چې کوم تروریستي فعالیت دښمن پېښه چې موږ ته چک پاینټونه د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ایجاد سوی دی او دغه چک پاینټونه زموږ مخه نیسي، نن متاسفانه دی او غفلت په نتیجه کې زموږ په چک پاینټ باندې یو حمله کړی دی چې په آینده کې دغه نواقص بمرفه کړو او دښمن ته به وخت او زمینه ورنه کړو.
ولی هم په لشکرګاه کې په ټولو تروریستي او جنایي پېښو کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل. که څه هم دا ستونزه د ډېرو مودې راهیسې موجوده ده، خو د حل لارې څه ده؟ لیکوال او ژورنالیست عبدالعزیز سفتری چې کلونه کېږي د هلمند د نامنیو په اړه راپورونه لیکي وایي مسؤلینو همغږي نه لري او په بعضي حکومتي کسانو کې د امنیت راوستلو اراده نسته. دوی یوازې خپل چوکۍ ساتي.
زه فکر کوم امنیت د ښار امنیت لپاره چارواکي ټینګ اراده نه لري. که چیرې اراده موجود وي ښار امنیت ساتل کېږي. دومره غټ ښار هم نه دی چې دوی ونه کولی سي ښار خوندي وساتي. بل خبره دا ده چې کوم کسان چې پر شوق ولاړ دغه مسلکي کسان نه دي، روزل سوي نه دي، یوازې سلا په لاس ورکړي چوک باندې درولي دي، هغوی حتی خپل امنیت نه شي ساتلی. د خپل امنیت شخصي امنیت ساتلو لپاره کوم اراده نه لري. یو ځای ناستي بانډار اخته یي خلک راس ترور وکړي ځینې ولاړ شي.
پلشکرګا کې په داسې حال کې هدفي وژنې، جنایي پېښې او امنیتي ګډوډۍ په زیاتېدو دي چې وروسته له نږدې درویو میاشتو حکومت او طالبانو د یوه او بل په ضد د جګړې د پیل اعلان کړی دی. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس هم یو ور بیا د مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلزاد وایي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې د داعش خراسان څنګه داونه په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناک بریدونه کړي. د خلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو د غراس شریر بریدونو ته پر لپسې لیوالتیا ښودلې او غواړي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په څیر فرقوي شخړې راوپاروي. خلزاد خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لوېدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته خندونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي او دغه غوښته ماتي ورکړي. بلخو ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. دا خبره د ناټو د پوځي کمیټې مسؤل پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. افغان حکومت د هیواد 15 ولایتونو لپاره نوی والیان وټاکل. د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې ویان سید شاه سقیم تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال محمد نبی احمد زید زابل، محمد اجمل شاپور د لوګر، نور محمد کوناور د غور، سید انور رحمتی د بامیان او محمد ضیا همدرد د رایکونډي د نوی والیانو په توګه ټاکل شوي دي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو لپاره لپسې توقیفونو څخه په تیره اوس چې د کرونا وبا په نړۍ کې خپره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یو سیمهییز خبریال د تهران په یوین زندان کې د حبس 13 میاشتنۍ دوره پیل کړه. او ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټې جمهوري پال مشر ریچارډ بارو په داسې حال کې چې په یو مالي قضیه کې د هغه د ګډون په اړه تحقیقات روان دي نن له خپلې دندې لرې شي. دوستانو تاسو ازادي رادیو اوري. د اروپا عالی محکمې هنګری په یو سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته و د افغان او ایراني کډوالو په ساتلو سره د اروپایي ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړی. هنګری وایي چې سربیا یو خوندي ترانزیتي هیواد دی او د کډوالو باید په هغه هیواد کې د سیاسي پناه وخت نه کړی وای. په دې اړه د احمد تکل ریپورت اورو. ورپسې 219 پروګرامونه خبريږي چې نیمه نړۍ یو کور کلی دی.
هنګری د کډوالو په مسله کې د سخت چلند لکبله تل د اروپایي ټولنې تر انتقاد لاندې دی او د عدالت له اروپایي محکمې سره چې د پنځشنبه په ورځ خپل وروستی حکم اعلان کړ څو ځلې په لانجو اوښتی دی. د هنګری پر ضد دا قضیه څلورو افغان او ایراني کډوالو اروپایي محکمې ته چې مرکز یې په لوکزمبورګ کې دی راوړې وه. دا کډوال چې له سربیا څخه هنګری ته اوښتي وو د دې هیواد په ختیځ کې د روسکې په نوم په ترانزیتي سیمه کې دېره شوي وو. د کډوالو د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه له همدې سیمې د مهاجرت ادارې ته استولي وو، خو دوی اوس هم هلته ساتل کیږي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کډوالو دا ډول ساتنه د هغو د غوښتنلیکونو له څېړنې مخکې غیر قانوني ګڼل کیږي. بوداپست چې د دې کډوالو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي استدلال کوي چې سربیا د کډوالو لپاره د ترانزیت خوندي هیواد دی، ځکه نو باید دوی د سیاسي پناه غوښتنه هلته سپارلې وای. سربیا د څلور ایرانیان او افغانان بیرتهونه منل او ویل چې دوی په غیر قانوني ډول هنګری ته نه دین نه وتلی او ځکه نو د هنګری او سربیا ترمنځ د تعاملاتو په اساس په هغو شرایطو نه دی برابر چې په دې هیواد کې له سره سیاسي پناه وغواړي. روسکې لوړ دیوالونه لري چې په اغزن سیم پوښلي دي. په دې سیمه کې پر آزاد تګ راتګ سخت محدودیت لګول شوی او قاضیانو یې شرایط له زندان سره ورته بللي دي. د اروپایي محکمې په حکم کې راغلي د روس کې په ترانزیتي سیمه کې شرایط له ازادۍ څخه له محرومیت سره انډول دي، ځکه خلک نشي کولای په قانوني ډول او په خپل خواخه له هغه ځای ووزي. د دې حکم له صادرېدو وروسته د بشري حقونو یوې مدافع ټولنې د هنګري له حکومت څخه د هغو کډوالو د آزادولو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد په دوو ترانزیتي سیمو کې ساتل کیږي. د هنګري هلسنکي کمیټه چې په کمپ کې د خلکو ته حقوقي مشورې ورکوي وایي دا حکم د هغو کسانو لپاره چې په کنټینرونو کې او د اغزن سیم لرونکو دیوالونو شاته بندیان دي یوه د پام وړ بریا وه. په هنګري کې د عفو د نړیوال سازمان مشر دیوید ویګ دا اقدام له کډوالو سره د هنګري د ناوړه چلند پر وړاندې یو غبرګون وباله. له دې مخکې د بشري حقونو ډلو او په روس کې ډېره خلکو هم د چارواکو له چلند څخه شکایتونه کړي وو او تورې لګولی وو چې دوی ته خواړه او نور د اړتیا وړ شیان نه ورکول کیږي. د ویکتور اوربان په مشرۍ د هنګری خی اړخی حکومت استدلال کوي چې په ترانزیتي سیمو کې خلک غیر قانوني نه نیول کیږي، بلکې هغوی آزاد دي او کولی شي چې بیرته سربیا ته ستن شي. اروپایي هیوادونه په 2015 او 2016 کلونو کې اروپا ته د کډوالو د څپې د ورماتېدو له کبله اندېښمن شول، او د اروپایي ټولنې غړي د کډوالو د اړوندو پالیسیو او قوانینو پر سر سروران شول. د عدالت اروپایي محکمه د اروپایي ټولنې تر ټولو ستره محکمه ده چې د قوانینو تفسیر او د ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د هغو د انډول پلي کېدو ضمانت یې دندې دي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام، یو ځل بیا لې وی نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. په افغاني ټولنه کې یو شمیر نارینه خپل کوژدن کړې میرمن له حد زیات تعقیبوي. له حد زیات پلاتل او بیزایا ولکه لګول د خزي او خاوند ترمنځ ګډ ژوند څومره لستونزو او کړهونو سره مخ کوي، او د دغه ژوند پایله به څه وي؟
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامخا سلسله نه زه مطمئنه یم چې ګډ ژوند کې ستونزر منځته کوي او دغه رابطه کې د شل منځه ایسي.
د دې او دې ته ورته پښتنو ځواب په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې موندلای شي چې واکمه جبر خیل جوړ کړی ده.
تاسو به په ورځني ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوي یاست چې غواړي د خپلې کوشتنې د ژوند د هرې شیبې نه، که هغه ورځني کارونه وي یا نور فعالیتونه، با خبر وي او د هغې شخصي حریم ته داخليږي. د کوشتې په دوره کې ښایي اکثره جونې دا ډول محدودونکی چلند د نارینه وو لخوا د هغه بې ساري مینه وګڼي. یوه موده بعد له واده هم ښځې دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نښې بولي او تر ډېره ناراضي وي. خو د وخت په تیریدو سره بیا دا ډول له حده زیات پلټونکی او تعقیبونکی چلند ښځې ته په عذاب بدلیږي او زغمی ورته سخت شي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي د خپلو نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چې قبل د نامزدۍ نه کورس تلل، موږ سره مکتب ته تلل، خو بعد د نامزدۍ نه دا نامزدۍ چې ورته هر ساعت زنګ وهل، ته باید هر چیرته چې هرته د شوي کې چې ته باید ما تلیفون جواب کی او ما ته وای چې څه کوي او څوک سره ناست یم، ستا پالوفایل یعنی نارینه نی، او امدا او چې د ژوند تریخ شو او هر ورځ جړل، او د جلې نور ته خپل د ژوند کیسه نه کول او راتلل او مبتې کول او جړل.
یو شمیر نارینه دغه محدودونکو چلند د ټولنې او دود